جعفر احمدی تاسی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. تر 9 بجو په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې په برخه کې پر سویو پرمختګونو خبرې کوي. نن یک شنبه ده، د سلواغی دلوی اومه د جنوری میاشتی وویشتمه. له خبرونو وروسته د راپورونو برخی تورزو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر پر خلاف لاریون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی پامپیو لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال ترورزم په ځاله بدل سي، او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې هم واشنگتن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. هغه لیکلي افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبه پر ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې کچېری طالبان پر جګړې ټینګار کوي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې له هېواده دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو، او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
دفاع وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغ سوو ځوانانو سره وکتل، او له ځینو هغو کورنیو سره هم وکتل چې ځامن یې د پوځ په لیکو کې وژل سوي دي. ټاکل سوی چې په جلال آباد کې د امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د اوس لپاره د پاچا امان الله خان پر مزار کار روان دی، او تمه ده چې دا مقبره په دریو میاشتو کې په پخوانۍ بڼه ورغول سي، او تر دې وروسته به بیا د کتابتون او تالار چارې پیل سي. د افغانستان حکومت پر ځینو لرغونو ځایونو له یوې مودې راهیسې کارونه پیل کړي، او تمه لري چې راتلونکی کال د پاچا امان الله خان د مزار په ګډون د خپلواکۍ د جشن د سلمې کلیزې په ویاړ لرغوني ځایونه ورغول سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پوره سوې. مظاهرهچانو پرون د بلګراد له منځه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او د ولسمشر د دفتر پر لوري لاریون وکړ. لاریون کوونکي ولسمشر ووچچ تورنوي چې د ازادیو مخه یې نیولې ده، سیاسي مخالفان ځپي او رسنۍ کنټرولوي. د سربیا ولسمشر دا تورونه رد کړي دي. دا مظاهرې په نومبر میاشت کې وروسته تر دې پیل سوې چې د اپوزیسون یو سیاستوال بورکو ستیفانوویچ د لنډغرو یوې ډلې ووهه. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبه کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ سي. بله نیمه پای لوبه د سه شنبې په ورځ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو او قطر ترمنځ ده. د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، بحرین او مصر سیاسي او تجارتي روابط له 2018 میلادي کال راهیسې له قطر سره قطع دي. دغه هیوادونه قطر تورنوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، خو قطر دا تورونه رد کړي دي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیګراند چې درې ځله د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. لیګراند په خپل ژوند کې د سندرو ترڅنګ د 200 سینمایي فلمونو او ټلویزیوني سیریالونو لپاره موسیقي چمتو کړې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په یو بیان کې وویل لیګراند د فرانسې د موسیقي ستر هنرمند و او د نړۍ په سطحه د فلمونو د موسیقي ستر مخترع. لیګراند په 1988، 1991 او 1993 کلونو کې د اوسکار جایزې خپلې کړې وې. اته بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر سوې پرمختګونو خبرې کوي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او دا چې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په کونړ کې وو
او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجت را وباسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له یوه کاندید څخه چې دغه کمیسیون یې په اداري فساد تورن کړی وضاحت غوښتی.
که دغه رنګه اسناد لري د دې په ځای چې تهمت ولګوي، د دې په ځای چې نامبدي وکړي، هغه د عادي قضایي ارګانونو سره شریکي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. تاندې څنګ او حقیقت سره تاسو آزادي رادیو ته ورځیست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وسی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې ځانګړي استازی له افغان چارواکو سره د خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلو وروستیو خبرو ته چې په قطر کې وسوي خوشاله دی او د پرمختګونو خبره کوي. خو د طالبان یو پخوانی چارواکی شک لري چې طالبان به د کابل له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو ریوټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 14 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي وو چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي. خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوي دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. خو د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف په دې باور دی چې طالبان ممکن د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نشي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او دا چې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي، دا هغه پړاو ته چې افغاني ډیالوګ یا افغاني تفاهم دی هغه ته ښه لار ورنږدې کوي. چې د افغانانو سره تفاهم د افغانانو په حیث باندې کېدای شي دا وسي، خو دا زه په دې په شک کې یم چې دوی به د افغانستان د حکومت د اوسنی نظام د هغوی سره په دې نامقصوم چې د افغانستان حکومت یې او طالبان یو سیاسي ډله ده په دې کې شک کوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبې په ورځ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. تمه وه چې دا خبرې د دوو ورځو په مخه وي، خو شپږ ورځې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی، پر هیڅ شی به موافقه ونه شي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې 15 ځله د طالبانو له استازو سره کتلې دي، خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
بلخو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي خو د هغو کسانو پر وړاندې مقابله کوي چې جګړه غواړي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې وکړه. تفصیل له روح الله انوري.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د شنبه په ورځ د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې د محلي اردو نو فارغ شوو ځوانانو سره خبرې وکړې او ورته یې ډاډ ورکړ چې ورسره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. وزیر او نور چارواکي د هغو دوه تنو سرتیرو کورنو ته هم لاړل چې څوک څه موده وړاندې وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي وو. اسدالله خالد د وژل شوو کسانو کورنیو ته وویل
زوی در تبیر ته نسو راوستای اغا تا لخدای جنتون اغار ولی اغا دی وطن افتخار و او دی اغا دی شهادت پا واجه دا غدوانان دل تا گردی او دا کل دی تا اولادی دا کل بده انشاءالله پا خدمت کیو.
نقیب الله چې په دی وګل دره کې درې میاشتې وړاندې وسلوالو سره جګړه کې وژل شوی پلاری وای یو زوی وطن څخه د دفاع په لاره کې قرباني کړي او بلې تیره ورځ هلمند ته ولېګلو.
ما د خپل زوی شهادت مې یې چې دا مشران راز زما کور ته ډېر ته خوشاله شوم. زه غواړم چې په افغانستان کې دا زما زوی د خدای اخرانی شهید کړي. اسه د وطن مینه ده. زه چې په پاکستان کې وم او زما به وطن را په یاد شو مهاجر وم. ما به جړل د شپې به مې جړل. نن یې پنځم ورځ چې ما ورته وعده کړې سهار مې ملا وله وټپلو زه بچی خپلې وظیفې ته دې ځه. هلمند کې وظیفه ده.
بوډۍ مور چې زوی یې کومندو ځواکونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وایي
خدای په دې دنیا تاسې مخفه کوي. زما د کوټه بچی و دغسی و او د بېواسۍ او دغه نه ډېره ته خوشحاله یم. خدای پاک دې دنیا و آخرت در چا خیست.
دفاع وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل سوله د هر افغان هیله ده. موږ هم سولې ته په جنگ لومړیتوب ورکوو او که بیا هم وسلوالې ډلې په جنگ ټینګار کوي افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي.
د ټولو افغانانو او د هغو مندو سنن په سترګو کې اوښکې وي. د ټولو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته را وباسو او میز ته د خبرو میز ته که خدای دا نخواسته داسې نه وو د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي سکتور د دې ځواک لري چې له دې وطن نه په هرو شرایطو کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال له دفاع وزیر وغوښتل چې باید د محلي اردو شمیر ورته زیات کړي.
دوه ټوله د موږ لپاره منظور شوي دي محلي اردو هیله مې داسې دوه ټوله نوره منظور شي ځکه یو په غازی آباد کې او بل په چاپه دره د ماڼوګۍ په ولسوالۍ کې موږ محلي پولیس نه لرو. هیله مې داسې په دې برخه کې هم مرسته وکړي.
د 201 سیلاب قولي اردو مسؤلین وایي په ختیځ کې ورته د محلي اردو 12 ټولي منظور شوي دي چې دوی په کونړ کې دي او نورې په نورو ختیځو ولایتونو کې دي خو امکان لري چې دغه شمیره نور هم زیاته شي. وزیر او ورسره راغلی پلاوی ماسپخین 2:30 بجې له کونړ څخه بیرته کابل ته لاړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د پوهنې وزارت په بلخ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر افغان ترک ښوونځیو حمله اوازې ګڼي. تر دې مخکې د افغان ترک ښوونځیو د کورنیو کمیټې او د دغو ښوونځیو ځینو ښوونکو په بلخ کې شکایت کړی و چې د افغان ځواکونو لخوا د دوی په وړاندې ځواک کارول سوی دی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لوري پر افغان ترک ښوونځیو د حملې راپورونه ردوي او وایي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت پروسه په بریالۍ توګه انتقال شوې ده. د دغه وزارت ویاندې نوریا نصحت نجبی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په درې ولایتونو هرات، جوزجان او بلخ کې د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت پروسه په سوله ییزه او بریالۍ توګه لیږدول شوې. ټاکل شوی ډیر زر دغه پروسه په کابل او کندهار کې هم عملی شي. د انتقال پروسه کاملا په سوله ییزه توګه ترسره شوی او هلته د امنیتي ځواکونو، ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ کومه شخړه نه ده شوې. یوازې د ښوونځیو د امنیت د ټینګښت لپاره افغان امنیتي ځواکونه له سیمې لرې ولاړ وو او هغه استلال له بعده مرغه کارول شوی چې ګنې امنیتي ځواکونو حمله کړې. دا شایعات دي چې لمن ورته وهل کیږي.
اغلی نجربی وایي په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د انتقال د پروسې تر پای ته رسیدو وروسته به د ښوونځیو، ښوونکو، لیلیو او د زده کړو د بورسیو په برخه کې زده کوونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په بلخ کې د افغان ترک ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو ویلي چې تېره شپه د هغه ولایت پولیسو په دغو ښوونځیو حملې کړې او د 500 زده کوونکو تر څنګ و ترک ښوونکي هم له ځان سره بیولي دي. په ورته وخت کې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو کمیټې او یو شمېر ښوونکي د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په بلخ ولایت کې د امنیتي ځواکونو دغه کړنه وغندله. د افغان ترک ښوونځیو دوه ښوونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
واقعا متاثر
افغان ترک ښوونځیو له لسو زیاتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلود، خو په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د هغه هیواد حکومت له افغان حکومت وغوښتل چې د دغو ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپاري، ځکه د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې د افغان ترک د ښوونځیو مشري یې پر غاړه درلوده د دغه کودتا په طراحۍ تورن کړی و. له هغې پیښې وروسته، یعنی یو کال وړاندې، د دواړو هیوادونو د پوهنې وزارتونو ترمنځ په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د انتقال پروسې هوکړه وشوه. ویل کېږي له دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د دغو ښوونځیو یو شمېر ښوونکي نیول شوي وو چې له دې شمېر دوه ښوونکي له 14 میاشتو را په دېخوا کورنۍ بند تېروي. خو د افغان ترک د ښوونځیو مسؤلینو تازه ویلي چې دغه دوه ښوونکي سویډن هیواد ته کډول شوي دي. له دې سره د بلخ ولایت د امنیې قوماندان محمد اکرام سامي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د انتقال پروسه سوله ییزه بولي، خو وایي یو شمېر شکمن کسان نیول شوي دي.
یامر دین روز تطبیق شد کاملا مسالمت آمیز
دغه موضوع تر بس کاملا په سوله ایزه توګه تطبیق شد. یو شمېر شکمن کسان نمونی کماندانی بعد از اینکه مطالعه و خوله چلو روز تطبیق شکر رسول خوشبه کسان چې د افغان ترک خونزه یو دسته کون کردلی و تر چمان لاندی و چی دولت مقام در رهبری پلی که تر نیو روز تبایی و علا پلی کلاوسی
مقام ولایت سرشان تصمیم خواد گرفت.
کاغل ایسامی وایی دوی دغه اقدام د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه ترسره شوی دی و مغختل په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په کابل، کندهار، هرات، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د افغان ترک 12 ښوونځي فعالیت کوي. ترکیه له یوې لسیزې را په دې خوا په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، د ښوونځیو د ودانیو په جوړولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅې او همکاري کوي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندید لایق ملک زاده څخه چې دغه کمیسیون مشرتابه یې په مالی فساد تورن کړي اسناد او شواهد غوښتي دي. ښاغلی ملک زاده څه ویلي دي؟ خان محمد سیند راته وایي.
په داسې حال کې چې لایق ملک زاده د کابل د حوزې د انتخاباتو د بریالیو کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مالی فساد تورنوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې افراد د دغه ملي پروسې ته زیان نه رسوي او شخصیت وژنه دې نه کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له لایق ملک زاده وغوښتل چې د تور لګولو پر ځای د اسناد او شواهد له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
محمد لایق ملک زاده که دا ورور چېرته کاندید دی او اسناد لري، دی د عدلي او قضایي ارګانونو څارنوالۍ ته وړاندې کړي، نو په دغه اړه باندې موږ خپل شدید نارضایتي ښیو او خواهش دا ده چې که دغه رنګه اسناد لري، د دې په ځای چې تهمت ولګوي، د دې په ځای چې نامبدي وکړي، هغه د عدلي قضایي ارګانونو سره شریکي.
محمد لایق ملک زاده چې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لومړي لیست کې نه دی راغلی، د 8 صبح په ورځپاڼه کې په یوې مقاله کې لیکلي چې د کمیسیون ځینو غړو ترې د ده د کامیابولو په خاطر له 15 لکو نه نیولې تر 8 لکو ډالرو پورې غوښتي دي. په مقاله کې د ملک زاده له قوله راغلی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي ورسره اړیکه ونیوله او ورته یې ویلي چې پارلمان ته د لارموندنې په خاطر تاسې په هغو 15 کسانو کې شامل یاست چې موږ ورسره د خبرو تصمیم لرو. خاغلی ملک زاده هم دا شان ویلي چې له ده نه پارلمان ته د بریالي کېدو په خاطر له 15,00,000 ډالرو نه نیولې تر 8,00,000 پورې غوښتنه شوې، خو کله چې ده د دغو پیسو له ورکولو انکار وکړ نوم یې د بریالیو کاندیدانو په لومړني لیست کې اعلان نه شو. خاغلی ملک زاده په مقاله کې د خپلې ادعا لپاره هیڅ اسناد نه دي وړاندې کړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د ملک زاده د اسنادو د وړاندې کولو په اړه له ده سره یوه مرکه وکړي، خو ټیلیفون ته یې ځواب ونه ویل شو او له څو اړیکو وروسته یې ټیلیفون بند کړ. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د ملي شورا د انتخاباتو پروسه له پیل نه د لومړني لست تر اعلانېدو پورې ټوله له مالي فساده ډکه وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
په دې دور کې د ټاکنو فساد ډېر په لویو کچه باندې ترسره سوی ده. د نوماندانو د نوملیکنې بهیر څخه چې فساد له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته لا جدي سو، ورې مهم دا ده چې دلته اوس یو اراده او په عین حال کې ځینې واضح او روښانه اقدامات ترسره سي.
خاغلی رشید وایي دوی ته اسناد او مدارک هم رسیدلي، خو تعقیبول یې د عدلي او قضایي ارګانونو همکارۍ ته ضرورت لري. د حقوقو یو شمیر پوهان او په تېره کبیر رنجبر وایي کوم کسان چې ادعا کوي او تور لګوي او ثابتولی نشي دا یوه دروغجنه اطلاع ګڼل کیږي او ادعا کوونکی د قانون له مخې مجازات کیږي. د رنجبر په خبره ځینې کسان د بیان له ازادۍ نه ناوړه ګټه اخلي او شخصیت وژنه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مننه چی آزادی رادیو واورید.
اوس به صفی الله ستانکزی را ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د شپږمې ورځې په خبرو ګڼو ورځپاڼو او خبرونو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په همدې اړه یو مقاله چاپ کړي چې عنوان یې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې د سولې په اړه په مسوده کې په ځینو پرمختګونو پای ته ورسېدې. ورځپاڼې د رویټرز خبري اژانس په اساس لیکلي طالب مرکچیانو او امریکایي استازیو د شنبې په ورځ د دوحې په خبرو کې د افغان او لسکلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د موافقې په مسوده کې ځینې شاملېدونکي برخې نهایی کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې چاپ شوې مقاله کې راغلي دواړو لوریو ته ځینې امتیازات په نظر کې نیول شوي چې پکې په 1300 کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته روان دي، سو افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږ ورځنیو خبرو په جزئیاتو خبر کړي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. د نېشنل ورځپاڼې لیکلي طالبانو ویلي له امریکا سره په خبرو کې پرمختګونه شوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو پر سر طالبان او امریکا متحده ایالاتونه د شنبې په ورځ د یوې مسودې بشپړولو ته نږدې شول. د نېشنل د طالبانو سرچینو په حواله لیکلي له افغانستانه په 1300 کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې طالبانو امریکا ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغې په متحدینو د برید په هدف د القاعده او داعش لخوا نه کاریږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو خبرې په دوحه کې د شنبې په ورځ د شپږمې ورځې په مخ روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې یو خوځښت رامنځته شو. ملا عبدالغنی برادر تیر اکتوبر په پاکستان کې له زندانه خوشې شو او په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د دې ډلې د مشر ملا هبت الله د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو.
د فرازینو اوسیدونکو په یو اعتراض غونډه کې په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت او د دې ولایت د تجارتي بندر د خلاصېدو غوښتنه وکړه. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت ځینې اوسیدونکو او دیني عالمان د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د امنیت تامینېدو او په دغه ولایت کې د ګمرک د خلاصېدو غوښتونکي شول. عبدالحلیم د فراه ولایت ځین سوداګر په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی په خپل حق له حکومت څخه واخلي او په اړه پلمه چې وي نه پرېږدي د فراه ګمرک دروازې تړلې پاتې سي.
نور موږ دا نه کوو ګمرک
پدا غونډه کې ځینې دینی عالمانو هم د مرکزی حکومت دغه پریکړه وغندله. د دوی په خبره له هر لارې نه د فرعي اوسیدونکو سره ظلم شوی او دوی به له دې نه وروسته د ظلم په وړاندې خاموشه پاتې نه شي. د دغه دینی عالم په خبره که حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي نو فرعي اوسیدونکي به تر نن په غټو اعتراضي غونډو لاس پورې کړي او ټولې لارې به بندې کړي.
تمام حقوق مردم فرا پایمال هست، حالا به هر طریقی که پایمال هست، ناامنی گاهی میآید، گاهی اختطاف و دزدی شروع میشه، بالاخره گاهی همین مرزی که گلنان برای مردم از او پیدا میشه بسته میشه. بر ظلم مردم فرا دیگه تحمل نمیکنه.
در اوسنی حالت دغه دوی ستونزی چی در امنیت موضوع ده، در حال در تحمل وطنی ده او در باید
دغه اعتراضات په داسې حال کې پیل شوي چې څه موده وړاندې هم ځینې فرعي سوداګرو د فراه فرارو د لوی لار د شیخ احمد فرعي بندر د بندېدو له امله د څه مودې لپاره بنده کړه. خو دا ځل د فراه ولایت ګمرک په بشپړ ډول تړل سوی او تر اوسه په دې اړه د حکومت پریکړه هم معلومه نه ده. ومو غوښتل چې په دې اړه د فراه ولایت د ولایتي چارواکو نظر هم واخلو خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پر واشنگټن تور پورې کړی چې په وینزویلا کې د کودتا حمایت کوي. د جرمنی، فرانسې او اسپانیا حکومتونه په دې مسله کې په یو ډول د امریکا تر څنګ درېدلې دي. جزئیات له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادو وغوښتل چې په وینزویلا کې د راغلي ډیموکراتیک تحول حمایت وکړي. مایک پومپیو د شنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ډیموکراتیک تغییر ملاتړ وکړي او د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګایدو حمایت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نیکولاس مادورو په مشرۍ د وینزویلا حکومت یو مافیایي حکومت یاد کړ او ویې ویل چې دغه سوسیالیستي حکومت وینزویلا له فقر سره مخامخ کړې ده. پومپیو له هغو هیوادو چې د وینزویلا د اپوزیسیون ملاتړ کوي وغوښتل چې د مادورو له حکومت سره اقتصادي راکړه ورکړه ختمه کړي. د زیاته کړه اوس هغه وخت دی چې هر ملت باید خپله خوا معلومه کړي، نور باید ځنډ ونه کړي، نورې سیاسي لوبې ونه کړي. تاسو یا د ازادۍ له ځواکونو سره ودرېږئ یا له مادورو او ګډوډۍ سره. د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پر واشنگټن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي او وینزویلا نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ نه دی پیش کړی نو باید منزوي نه شي. د مادورو حکومت له واشنگټن سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او امریکایي ډیپلوماتانو ته یې ویلي دي چې د نن یکشنبې ورځې تر پایه له دغه هیواده ووځي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر غونډې مخکې پرون جرمني، فرانسې او اسپانیا وویل چې د خوان ګایدو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې ایریزا دا وړاندیز په سختو ټکو رد کړ او ویې ویل چې اروپا د مشته د انتخاباتو لپاره زمان نه ټاکي.
فرانسې ګوګل کمپنۍ 2 میلیونه یورو جریمه کړله. دا چې موضوع څه ده عصمت څاروان به راته ووایي.
فرانسې د اروپایي اتحادیې د خصوصي حریم د قانون د سرغړونې په خاطر ګوګل کمپنۍ 50 میلیون یورو جریمه کړه. په فرانسې کې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسون تېره اونۍ وویل ګوګل کمپنۍ باید 50 میلیون یورو په انټرنیټ کې د خصوصي حریم د ساتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د قوانینو د سرغړونې په خاطر ورکړي. د دې فرانسوي کمیسون په وینا ګوګل چې په نړۍ کې د لټون یا سرچ تر ټولو ستر ماشین دی د شخصي معلوماتو په تېره بیا د هدفمنو تبلیغاتو د کارونې د څرنګوالي په اړه د کارونکو د خبرولو لپاره په لازمه اندازه شفافیت او وضاحت نه لري. د اروپایي اتحادیې د عمومي معلوماتو د خوندیتوب قانون چې د تیر کال په می میاشت کې نافذ شو د انټرنیټ کارونکو ته امکان برابروي چې خپل شخصي معلومات ښه کنټرول کړی شي. دا جریمه وروسته لدې وټاکل شوه چې د اروپا دوه غیر حکومتي مؤسسو چې یوه په اتریش او بله په فرانسه کې ده له ګوګل کمپنۍ څخه شکایت وکړ. ګوګل کمپنۍ د 500 میلیونه یورو جریمې په وړاندې په غبرګون کې وویل چې خلک ورڅخه د کنټرول او شفافیت د لوړو ستانداردونو هیله لري او دوی ژمنه ورکوي چې د خلکو له هیلو سره سم به مقررات رعایت کړي.
عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ په خپل سیمیز کلي کلي افغان حکومت باید له طالبانو سره ژر پر اوربن موافقه وکړي. قاسم زواک له هلمند په نورو هیوادونو کې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نه سي سوله افغانستان ته نه راځي. حبیبه احمدزی له لوګره لیکلي دي چې موږ د سولې ارماني یو، خدای دې هیواد ته سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي د قطر د غونډې نتیجې ته ټول افغانان خوشبینه دي چې ورسره به سوله ټینګه سي. نوردین افغان منګل د پکتیا له څمکنیو څخه لیکلي طالبان دي له همدې فرصت څخه ګټه واخلي، اول دې له خلیل زاد بیا دې له افغان حکومت سره موافقې ته ورسیږي. روح الله لیکلي په زابل کې د خروریانو په سیمه کې د افغان بسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې د ستونزه حل سي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د پکتیا مرکز ګردیز کې دکانداران شیان په لوړه بیه خرڅوي. قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمه کې لیکلي د افغانستان برېښنا شرکت باید د کورنیو چارو وزارت په همکاري خپل پیسې له پوره وړو څخه واخلي. شاکر الله له نورستان څخه لیکلي په کمدیش کې عمومي لار د لسو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا بنده ده، هیڅ دولتي کارکوونکی نسي کولی چې پر دې لار تګ راتګ وکړي. او دفترني لیکلي د اسدالله خالد دا کړنه چې په کونړ کې د شهید سرتیرو کورنیو ته تللی ستایم. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهمو خبرونو لندیز. دا امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې وکړه. تکل سوی په جلال آباد کې د شاه امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پوره سوې. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبو کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبو کې سره مخامخ سي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیګران چې درې وارې د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ سو. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ خو تر دغو پروګرامونو مخکې بل راپور راخلو. د اولمپیک ملي کمیټې یو ور بیا د افغانستان له لوی څارنوالۍ غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو قضیې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دې کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د قضیې نهایي پریکړه له دوی سره شریکه سوې نه ده، خو د لوی څارنوالۍ چارواکي ټینګار کوي چې په قضیه کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل له ناجیه صاپۍ څخه.
سره لدی چې د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د ادعاو له قضیې نږدې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په قضیه کې رامنځته شوي ځنډ په اړه اندېښنه ښیي او یو ځلې بیا د افغانستان له لوی څارنوالۍ غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د ادعاو د قضیې په اړه څېړنې وروستۍ او پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغې کمیټې رئیس حافظ لا ولی رحیمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د قضیه پرمختګونه له دوی سره نه دي شریک شوی.
تر اوسه پورې د دې قضیه په تړاو د لوی څارنوالۍ پریکړه له موږ سره نه ده شریکه سوې. زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه باید په جدي ډول وڅېړل سي، ځکه فوټبال په افغانستان کې یو له مهمو لوبو شمېرل کیږي او باید ورته زیان ونه رسیږي.
نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي سیستم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره دې یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولې او دوی ممنوع الخروج اعلان کړي دي. همداشان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو یوه اونۍ وروسته د خپلو لومړنیو څېړنو په پایله کې د نوي ورځو لپاره د ښاغلي کریم دنده وځنډوله. خو ښاغلي کریم څو ورځې وړاندې له فیفا وغوښتل چې په نوموړي لګېدلی بندیز لرې کړي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون د نوموړي دا غوښتنه رد کړه او د دغه فدراسیون مسؤلینو وویل چې ښایي دغه بندیز 15 ورځې نور هم اوږد شي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالدی پوپلزی د دغه ټیم روزونکي او ځینې نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. اغلی پوپلزی ویلي افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون د چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې فلم او عکسونه لري چې له فوټبال نړیوال فدراسیون او د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي دي. خو له دې وړاندې د جنسي ځورونو په اړه خبره شوې تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد شوې دي. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ چارواکي ټینګار کوي چې په قضیه کې ځینې پرمختګونه شوي او ډېر ژر به وروستۍ نتایج له خلکو سره شریک شي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وویل
له افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون د چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې قضیې په اړه زموږ همکاران جدي دا موضوع څېړي او مهم پرمختګونه هم سوي دي. هر کله چې دا موندنې په هغه کچه وي چې پریکړه وسي، ضرور به معلومات له خلکو سره شریک کړو.
په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونو د ادعاو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو له دغې ډلې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو شبکې د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې دقیقې پایلې ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو وکتل شي چې وروستۍ پایلې څه دي او څه وخت د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا اعلانېږي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغه ځوان په اړه خبرې کوو چې د حافظې ورزش یې افغانستان ته راوړی. وګورئ چې دا څه ډول ورزش دی.
ایمونږ اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي.
آیا رښتیا هم دا ورزش د حافظې په قوي کولو کې مرسته کولی شي؟
ډېر شیان مزده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده، نسبت نور ورځو ته ښه درس زده کوي سم.
او په دې اړه د نورو نظرونه څه دي؟
چې څه رقم طریقې په کار کې هغه ته ښه ده، ولی اسې ډېر نه چې مثلا دوی دا کوي.
زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
هر څوک غواړي چې ښه حافظه ولري، خو په ژوند کې ډېر داسې مسایل شته چې د انسان حافظه یا فکری تمرکز کمزوری کوي. که چېرې حافظې ته پام ونه شي، نو حافظه به هم ورو ورو خپل قوت له لاسه ورکړي. په همدې خاطر اوس د حافظې ورزش رامنځته شوی چې د حافظې په پیاوړي کولو کې مرسته کوي. دغه ورزش چې په نورو هیوادونو کې تجربه شوی، افغان ځوان میر احمد جهش محمودی په افغانستان کې ځوانانو ته ښیي. جهش چې لوړې زده کړې د اقتصاد په برخه کې کړي، وایي هیڅ کړه چې حافظه یې ښه نه ده، نو ځکه یې هڅه وکړه چې د څو بهرنیو استادانو په مرسته په خپله حافظه کار وکړي او د حافظې ورزش زده کړي.
ما یو تحقیق شروع کړ چې څنګه کولای شو چې خپل حافظه تقویه وکړو. د تحقیق په پیل کې یو څو مقالې مې ولوستل چې څنګه کولای شي چې انسان خپل حافظه تقویه کړي. تخنیکونه مې زده کړو چې څنګه کولای شي یو شخص خپل حافظه تقویه کړي. بیا ډیر انګیزه ایجاد شو چې انسان کولای شي چې خپل حافظه ته هم ورزش ورکړي، یو ښه فعال حافظه ولري، یو ښه قوي حافظه ولري. زه لاړم یو کانادایي مربی و، هغې سره مې شروع کړو. تقریبا څلور مربی لرم زه د ورزش کې، یو کانادایي ده، یو د فلیپین ده، یو د انګلستان ده. او هندوستان ته لاړم، ممبئی کې مې ټول درسونه د حافظه د ورزش واخیست، ټول کورسونه مې خلاص کړ.
ښاغلی محمودی وایي د حافظې ورزش د حافظې هغه سلولونه راژوندي کوي چې کار نه کوي یا لږ فعال دي.
یو څوک دي باډی بلډینګ کلب ته چې ورزش وکړي او فټنس ته، خداګا اسړی شي کوي، خپل عضلات نه کار اخلي، فشار باندې وارد کوي چې عضلات باید تقویه شي او د فیزیولوژي د بدن فیزیولوژي ډیر شي. او مونږ د حافظې په ورزش کې شي کوو، تمرینونه لرو، سیستمونه لرو چې مونږ خداګا تمرینونه کوو چې ایمون اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي، او ایمون سرعت دماغ، سرعت د حافظه ډیر شي.
نو مواړی وای د حافظه ورزش مرسته کوي چې د تمرین په کولو او د وخت په تیریدو سره حافظه ښه شي او یو کس په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي.
یو څوک چې غواړي خپل حافظه ته تمرین ورکړي، کولی شي چې 50 لغته نوشته کی یو کتابچه کې، بیا ټایمر ونیسی دو دقو د ټایم لپاره، دو دقو کې کوشش وکړي چې دا ټول افس کی سیستم دی. مونږ سیستم لرو د اتصالات او تدایی سیستم دی، کولای شي چې یو لغت د بل لغت سره ارتباط ورکړي. که مونږ لس لغته په یو دقه کې اول ورځ کې افس کو، بل ورځ کې باید په سلویخ ثانیه کې مونږ افس کو. خو مونږ دماغ سرعت باید زیات شي چې مونږ په کم زمانه کې، په کم شیبو کې مونږ ډیر افس کو.
حنزله چې د حافظه د ورزش کورس ته ځي، وایي د کورس ورسره مرسته کړي چې د پخوا په نسبت اوس ډیره مطالعه وکړي.
ډیر شیان مې زده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نور ورځو ته. ښه درس زده کوی سم او درسونه مې مخته ځي. مونږ ته اوله تمرینونه راکړل، هغه تمرینونه وکړه. مثال سترګې مو قوي کوي، دغه ستره تمرین ده چې سترګې به کته پورته ځي، او خطبر ده چې په کتاب خط کش کې سترګې تیزیږي.
دا کابل اوسیدونکي ملیحا ستانکزی هم وایي ډیر ځوانانې لیدلې چې فکر کوي حافظه یې ښه نه ده او په اسانۍ څه نشي زده کولی، خو د حافظې ورزش مرسته کوي چې د دوی د زده کړې قوت ډیر شي.
زما په نظر چې دا ښه ده، چې ځینې زده کوونکي شته په اسانۍ نشي کولی یو څه زده کړي، او هغه په خپل حافظه کې ځای کې مطالعه نشي کولی، دوی ورته تنګیږي. زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي تر څو چې حافظه یې ښه شي، لکه د حافظې ورزش.
افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رستا وایي بېلابېل عوامل سبب کېږي چې د یوه انسان حافظه کمزوري شي.
همداسې چې د مونږ ګوتې فرق لري، د مونږ مغز ساختمان هم فرق لري. ډېر نه چې ټول مهم دي په حافظه کې، د مغز پوخ ده، قشر ورتوایی کارتکس چه دی که هر سمره فرو رفتگی و برجستگی دیری همو عمر حافظه قویی که دا کمی حافظه زیف ده. اول داده دوائیم ده تغذیه موضوع ده که منگه دی بی او سی ویتامینونو په غذا کې ول رو حافظه خدا، ولی که تغذیه نامناسبی. دریم شی اکسیجن ده، ځینې خلک عادت لري سر په خوب کې پوخه اکسیجن ورته نه رسیږي، دام تاثیر لري، ورزش نه کوي، متاسفانه دا د حافظه مشکل. ځینې وخت رواني ستونزې دي که مونږ استراب ولرو، افسردگی ولرو، وسواس ولرو، خشم، عصبانیت، استرس، دا ټول عواملونه حافظه باندې تاثیر لري. مثلا داسې درته مثال وایم که د ما په بوټو کې یو ریګ وسیږي، زه لنګلنګان لار کوم، ځکه چې هلته یو ریګ مزاحمت کوي. ځینې وخت حافظه روغي خو یو ریګ پکې شته چې در رواني ناروغي ده. ځینې وخت احساسي اړیکې دا کولای شي، ځینې وخت مصروفیت په فیسبوک او تلفون او انټرنیټ کې، ځینې وخت ډیر مصروفیت په تلویزیون کې. دا ټول شیان دي چې د مونږ رواني انرژي اخلي، او که انرژي رواني کم شي حافظه ورسه خراب کړي.
ډاکټر جمشید رسا د حافظې ورزش د حافظې په پیاوړي کولو کې دومره ګټور نه بولي.
که د یو چا بیخي حافظه د مغز ساختار خراب ده، دا ورته ډیر ګټه نه کوي. مثال درته وایم، یو څوک چې فرض مثال د مغزه آسیب لري، مغزه ښه وده کړې نه دي، که دا هر څومره ورزش هم کې فایده نه کوي ورته. د ځینې خلک چې ظرفیت ښه ده، ولی روشونه ورته زده نه دي چې څه رقم طریقې په کار کې، هغو ته ښه ده ولی هسې ډیر نه، چې مثلا دوی دا کوي.
خو د حافظې د ورزش په اړه ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د ډاکټر جمشید رسا برعکس نظر لري.
د انساني علومو په حوزه کې په پوره معنا سره داسې چلندونه، داسې افکار او داسې روشونه شته چې هغه د انسان د تربیې داعیه لري، او د انسان د روزنې او جوړېدنې بشپړ فورم او ترتیب ته اهمیت ورزش ورکی او تیزیه بیان په دغه معنا سره د شی د انساني علوم نه راخستل شوی یو فکر دی، اما لکه دې خو د انسان جوړښت په کتو سره د انسان د ذهن او فکر په رابطه یا د ورته نورو مفاهیمو په رابطه دا ممکن دی چې یو عادت انسان یو چلند تمرین کړي ځان سره او د تمرین په نتیجه کې مثبتې ګټې په بدن کې خپل وګوري، هغه که په ورزش کې وي، لوبه کې وي، هغه که په زده کړه کې وي، که په فکر کولو کې وي، د هر څه چې موږ تمرین کوو د هغه اغېز زموږ په وجود کې په مثبت ډول سره موندل کېدلی سي. او زه فکر کوم ټول افغانان او د اوسنی نسل ټول ورته اړتیا لري او ورته ګټوره او مفیده ده.
میر احمد محمودی چې اوس په کابل ښار کې د حافظې د ورزش کورس لري وایي لویه ستونزه یې دا وه چې په پیل کې د کورس جوړولو مالي امکانات نه درلودل، نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ او کورس یې جوړ کړ.
اولین هغه دی نهاد دی چې موږ د حافظې ورزش ټریننګ ورکو دلته تقریبا نه اتم میاشتې کېږي چې موږ د اکاډمي فعال کړی. اول کې ډېر هغه د مشکلات او مسلې ډېر وو، حمایت نه وو، اما غوښتل چې یو ښه اکادمي په ستاندارد دنیا کې، ځکه چې زه تللی یم بیرون ته او مې لیدلی چې ډېره د حافظې اکادمي د ټول هر شی چې د هر شی اکادمي ډېر هغه د ستاندارد دی، او زه ما مشکلات دا وو چې ما بودیجه نه درلوده او ما څه وکړو، خپل موټر مې خرڅ کړو او زه رالمه چې خپل نهاد جوړ کړم چې هر ځوان د افغانستان د هر ولایت نه کېدای شي چې دلته راشي او د دې ورزش نه ګټه واخلي. اول صنف مې شروع کړو درې شاګرده وو، د درې کسانو نه مې شروع کړې، تقریبا اوس صنفو کې 50 شاګرده لرم.
ښاغلی جهیش وایي راتلونکي پروګرامونه یې دا دي چې ولایتونو ته هم خپل کار وغځوي او هغه کسان په دې برخه کې وروزي چې له خپلې حافظې څخه راضي نه دي.
راتلونکي ما برنامه دا دي چې اول ډیر ماته ضروری دی چې تقریبا شپږ مربیان تربیه کوم، مربیان لاړ شي ولایتو کې، ځکه چې موږ ډیر متقاضی لرو، ځوانان ډیر غواړي ولایتو کې، خوست کې، ننګرهار کې، مزار شریف کې، هرات کې ډیر متقاضی ډیر دي چې غواړي چې دې ورزش نه مستفید شي. او بل دوه کتاب لرم چې غواړم چې دا دوه کتابونه چاپ کوم او ولېږم ولایتو ته، چې هر څو کولای شي چې ټول تخنیکونه مې تشریح کړي هلته د کتاب نه مستفید شي، ورزشکاران تربیه کوم چې مسابقات ته ولېږم، او اکادمي باید گسترش پیدا کړي ټول افغانستان کې.
درنو اوریدونکو، دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
گل مودې قومونه وی باغ کې دې افغان دیو، گل مودې قومونه وی باغ کې دې افغان دیو، شپوت سرابونه یو بل دیو روخان دیو، حق دې ژوندانه لرو، حق دې ژوندانه لرو، بس پورا ارمان دیو، آشنا کتاب زمو لوگو تروان دیو، یا تر بل قربان. لا 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 لا
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د حقیقت سره یوې بلې خبرونې ته مو زه اکرام الله اکرام یو وار بیا هرکلی کوم. په دې هیله چې تیره اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیره شوې وي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسې درنو دوستانو، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې موده پای ته رسیدلې ده او یو شمېر نوماندانو د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. دا چې د دغه نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسه چې سوره ځوان دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیړلو خبر ورکړیو، دا پروسه کوم سر ته رسیدلې، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو مسله کوم سر ته رسیدلې، دا غواړو په روان خبرونه کې پم دې مسایلو باندې بحث وکړو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات ملمد سادات صاحب سړي مشي ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ، کپایل لدینه کوچه سوره ځوان دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکړ چې ولسمشر انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو اسناد به چیړي. دغه اسنادو د چیړلو چاره کوم سره ورسیده؟
ډیر زیات مننه کوم کرام صاحب. زم تاسو ته ساجر قدمونه ولیدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسیده او همدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو د دوی اسناد وڅیړي او وبلیدل شي چې د دوی له جملې څخه څوک کولای شي د لیستلاره پیدا کړي. دغه موده دوه اونۍ ده او د همدغه میاشتې په 14 نیټه به د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لیست خپور شي.
یعنی په دې د کوم اسناد چې تاسو څېړئ اصلا په دې اسنادو کې به کوم موارد وڅېړل شي؟
هغه کوم موارد چې قانون وضع کړي دي همغه به څېړل کیږي. دوی باید د افغانستان تابعیت ولري، دوی باید افغان اوسېږي، او د هغې د اثبات لپاره باید دوی خپل پیژندپاڼه یا تذکره له ځان سره ولري او هم باید سټیکر شوی اوسېږي. په ورته وخت کې دوی باید هغه د اصول رفتار په نامه باندې کوم څه چې په معلوماتي بسته کې دوی ترلاسه کړی وو هغه هم باید دوی امضا کړی اوسېږي. د کوم محکمې له لوري دوی باید په کوم بشري زید جرم باندې نوی تورن شوی. دوی باید د 300 کسانو حمایوي تذکیره له ځان سره ولري، هغه هم باید څه باندې 60 ولایتونو استازیتوب وکړي تر څو او هغه باید ډوپلیکیټ تکرار ونه وسیږي. که په هغه کې 25% بیا هم تکرار ووسیږي دوی بیا هم واجد شرایط دی بلل کېږي چې دوی ابتدایي لیست لاره پیدا کړي، او که د 25% څخه دوی دغه تکرار او ډوپلیکیټ زیات ووسیږي په هیڅ صورت سره به هم دوی ابتدایي لیست لاره نه پیدا کوي. په ورته وخت کې دوی باید یغه کوم د روغتیا په اړه باندې کوم استلام له دوی څخه کیږي چې دوی باید کوم تکلیف داس تکلیفونه لري چې هغه د جوړیدونه وسیږي، هغه باید دوی جواب کړی وسیږي. همدارنګه ول مخکې له دې کوم وظیفه دوی درلودله د هغه استعفا خط هم باید دوی په مغه دوسیه کې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې ځین نور همدارنګه ول د 1,000,000 افغانیو هغه بانکي اویز یا چک باید دوی په خپل دوسیه کې له ځان سره ولري چې د 1,000,000 افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ضمانت په شکل سره اخو دیدی. په ورته وخت کې همدغه کوم موارد چې په د ولسمشرۍ ټاکنو په نوماندانو باندې پلي کېږي دوی په معاونینو باندې هم همدغه موارد دي چې دغه ټولو ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درست او په غور سره دوی دغه اسناد وڅېړي. وروسته له هغې به ولیدل شي چې دغه احتمالي نوماندانو څخه یې څو تنه کولای شي ابتدایي لیسته لاره پیدا
کړي. تاسو د تکراري تذکیرو یادونه وکړه، ساده صرف څنګه به معلوم شي چې مثلا د کوم کاندید تذکیرې تکراري دي؟ مثلا یو کاندید 50,000 تذکيري کول لري، بل کاندید د تور ته 40,000 تذکيري کدي سره جوائن وي، یعنی یو شان وي، بیا د دې مخات څنګه نیول کېد شو؟ څنګه اصلا معلومه دي لشي چې د چا تذکيري جالي دي؟
مونږ هم په هر شکل هم په صاف شکل دوی څخه دغه اسناد ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کوي. له هغې وروسته زمونږ د آی ټي برخې همکاران هغه سیستم ته داخلوي، او کله چې هغلته ولیدل شي تکرار یې ډېر په اسانه سره دوی کولی شي راوباسي. یعنی په هیڅ صورت سره هم تکرار نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ دی. یو هغه څه چې هغه قانون وضع کړی دی هغه 25% دی، نور انشاءالله دغه تشویش یا ویره نشته ده.
دا مثلا یو رای ورکون کې خپل تذکره تاتم درکې ماته امرکې یو بل کاندید تیم ورکې یو بل کاندید، یعنی لاسو کسانو تخپل تذکره ورکې. دلته تاسو څنګه معلوموي چې یعنی دغه یو تذکره اصلا چاپسي به حسابيږي؟ یعنی دلته خو ورکړ شوی دی لاسو کسانو ته، څنګه تاسو معلوموي چې د کس د خپل تذکره پاول زل چاته ورکړي؟
زمون سره خودی په سیستم کې ثبت دي څوک کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی مراجعه کړي او نوملیکنه تر سره کړي ده، همغه تبه حسابيږي. او وروسته لغې څخه چې بیا همغه تکرار راوځي هغه په هیڅ صورت سره غدوم کستن په هیڅ صورت سره هم نه حسابيږي. همدار ډول زموږ همکارانو همدار ډول میکانیزمونه رامنځته کړي دي تر څو په اسانه سره دوی وکولای شي به هغه حق اقدار ته وسپاري او د دغه ډول ستونزو مشکلاتو مخنیوي وکړي. او دغه ډیره ښه تجربه د موږ لپاره په تیرو ټاکنو کې ولسیر کې ټاکنو کې هم و چې هغه هم ورته موارد چې تاسو ورته اشاره درلودل موږ درلودل ځنو د ولسی جرګې د لپاره ځنو نوماندانو هم دغه کړي و چې دوی څو ځله کوشش د دې کوي چې هغه تکرار تذکرې په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ومني، اما په هیڅ صورت سره هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه وي. او هغه میکانیزم یا سیستم چې موږ رامنځته کړی و هغه ډېر په اسانه سره دغه ستونزا رئیسله
د شرایط یادونه تاسو مخکې وکړه کوم شرایط چې ټاکل شوی دي د نوماندانو لپاره د اصلا د پزنګړي ډول تذکيري یا مثلا د 1 میلیون افغانۍ چې د ضمانت په توګه باندې کې خدل کیږي د لنوماندې وړاندې به تاسو ته درس پرل شي وی کنه لنوماندې ورسته بیا د تاسو څېړه او د تاسو ته سپارل کیږي
همغه د سفتنام کوم موده چې و او همدغه نوماندانو چې رسمنه ټاکنو خپل کمیسیون ته مراجعه کوله دوی به دغه ټول اسناد څه چې ضرورت دي هغه د اړتیا وړ اسناد به دوی لزان سره درلودل یا هم دا ډول دوی تر سره کړي هم دي یو نوماند چې هغه تر اتور سفتنام لپاره دوی باید د سلو زرو کسانو تذکيري هم په سافت شکل سره هم په هارد شکل سره لزان سره درلودي او زموږ همکارانو ته تسلیم کړي وي همدا ډول د 1 میلیون افغانۍ ضمانت هغه بانکي اویز دوی باید په خپل همدغه دوسیې سره ایښی وی او له هغې وروسته دوی کولای شوای په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د احتمالي کاندید په توګه دوی ځان ثبت کړي تر اوسه پورې همدغه 13 کسان هم زموږ سره احتمالي نوماندان دي وروسته له دې چې ابتدایي لیست خپور شي له هغې وروسته به دوی د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي کاندیدانو په لیست کې ځای نیسي یعنی همار ثبت نام په ورځ باندې دوی همدغه ټول اسناد شواهد له ځان سره راوړي دي له هغې نه مخکې موږ یو بل پړاو درلودو چې هغه د معلوماتي بستو د ویش لړۍ وه د جدید اول نه د جدید تر 12 پورې موږ یوازې د معلوماتي بستو د ویش لپاره ځانګړي کړي وه چې یو نومان باید پوه شي چې کله زه غواړم ځان نومان کړم څه ته ضرورت دی او کوم اسناد باید له ځان سره ولرم په دې اړه باندې ټول هغه وضاحت په مغه معلوماتي بستو کې یا معلوماتي کڅوړو کې د دوی لپاره وو تر څو د دوی هم په دې پروسه باندې پوره پوهوسیږي او د جدید د 12 نه د جدید تر اخره پورې د ثبت نام موده وه چې دوی باید په دغه موده کې هغه ټول اسناد دوی تکمیل کړي وسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري
اوس چې د اسنادو د څېړلو پروسه ده موده ده ستاسې وړاندوینه څه ده چې څومره کسان به لومړني لیست ته لاره پیدا کړي د 13 کسانو به څومره پاتې شي څومره به مخکې ولاړ شي
زه چې څومره باوري یم و وګورو چې دغه لیست 13 کسان څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دي بلل کیږي چې دوی د ابتدایي لیست لاره پیدا کړي اما باورمن په دې يم چې دغه شمیره به نور هم را کمیږي ځکه د 300 کسانو ام ای بی تذکيره د ځان سره درلودل هغه باید ټول سټیکر شي او سیږي هغه هم د شاوخوا شلو ولایتونو استازي توب وکړي دغه څنګه به ستونزمن کار و سیږي اما خدای دې وکړي چې دغه نوماندان ټول دغه شرایط پوره کړي او وروسته له دوه اونیو څخه به ولیدل شي چې دوی له جملې څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دي بلل کیږي چې ابتدایي لیست لاره پیدا
هغه کسان چې لومړني لیست لاره نه پیدا کړي دغه 1 میلیون افغانۍ چې ضمانت په شکل کمیسیون سره دی دا ورته بیرته سپارل کیږي
بله دا پیسې به بیرته دوی ته سپارل کیږي تر هغه پورې چې د رای ورکوونکو رای هغه رای پاڼې تر هغه پورې نه وي چاپ شوی کله چې رای پاڼې چاپ شي لږ وروسته بیا دغه پیسې
یو بل مسله چې تاسو وړاندې ورته په شرایطو کې اشاره وکړه هغه د استعفا مسله وه په دغه 13 احتمالي نوماندانو کې چې اوس ځانونه نوماندان کړي دي رسمي نوماندان دي په دوی کې ځینې کسان داسې شته د ولسمشر په ګډون باندې او د اجرایي رئیس په ګډون باندې چې هغوی لوړې دولتي دندې لري د دوی د استعفا مسله بیا څنګه کیږي
د ټاکنو د قانون د 33 ماده پر اساس باندې ولسمشر او د دوی مرستیالان کولای شي خپل دندو ته دوی دوام ورکړي د هغه پوري چې ټاکنې تر سره شي او د هغه پایلې معلوم شي به غیر لږ څخه نور دولتي مسؤلین او مامورین دوی په صورت سره هم کله چې ځان ولسمشر ټاکن ته ځان نوماندوي له دوی بعد د خپل استعفا خط هم په دغه دوسیه کې له ځان سره ولري او دوی بعد مګر ته مخکله دي چې دوی ثبت نام کوي دوی باید د خپل دند څخه استعفا وکړي ځکه غلطه ویل شي چې دوی باید د سینه چې خدای مکرې دولتي امکانات څخه دوی به استفاده و نه کړي
خو اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله راپورونه دا موجود دي چې لا هم د خپل دند نه استعفا نه دور کړي
د اجرایي ریاست په اړه باندې په اوس کې د ټاکنو خپل کمیسیون په دې باندې بحثونه کوي تاسو پیږي چې د ملي والو حکومت د یو توافق پر اساس
باندې رامنځته شو او د هماغه توافق پر اساس باندې پر مخ ځي. د اجرا ریاست لیدلورې دغه د دوی وایي چې تر هغه پورې چې ولسمشر یا حکومت شتون لري د دوی هم رسمیت لري او ضرور نه ده چې دوی هم استعفا وکړي. اما په قانون کې موږ او تاسو د اجرا ریاست په اړه باندې څه نه لرو. مخکې مشره درلودله چې د یو سیاسي توافق پر اساس باندې رامنځته شو، خو په اوس کې به وګورو چې په دې اړه باندې څه فیصله کیږي. پر اساسي قانون د څار بنسټ به هم په دې اړه باندې خپل ارزونه ترسره کړي او لږ وروسته به ان شاء الله چې کومه فیصله ترسیږي حتما به تاسو سره شي.
یو بل مسله د دوهم تابعیت درلودلو مسله ده چې ځینې اوازې داسې دي چې یو شمېر کاندیدان شاید دوهم تابعیت ولري، که ثبوت پېشي هغه به د لیست نه حذف کیږي، یعنی په لومړي لیست تبلار نه پیدا کوي.
موږ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لارې د ټولو هغه سفارت خانو څخه د دې پوښتنه کوو په رسمي ډول سره چې هغه کسان چې دوی په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره احتمالي نوماندان دي، دوی په اړه باندې لمون سره معلومات شریک کړي چې دوی دغه هیواد تابعیت لري که نه لري، او هماغه رسمي استلام کې به دوی موږ ته ځواب راکوي، او هغه به دوی په خپل دوسیه کې هم د دوی په دوسیه کې شتون لري. دغه ټول موارد به په دوی باندې پلي کیږي. په قانون کې دغه وضاحت لري چې اغه څوک چې غواړي ځان ولسمشر ټاکون ته نومان کړي هغه باید د افغانستان تابعیت ولري او د بل کوم هیواد تابعیت ونه لري. همدغه به موږ د لپاره اصل وسیږي او د همدغه پر اساس به موږ له دوی سره برخورد سره
د روسي پښتنې په توګه سادات سیب د ولسمشر انتخابات سره یو ځای د ولایتي شورا او د غزنی انتخابات همدار از د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به هم تر سره کیږي. سره لدی چې کمیسون ډاډ ورکړي د فکر نه کوي چې ستونزمنه به وي ټول انتخابات چې په یو ځل باندې
ستونزمنه به وسیږي، اما ناممکنه به نه وسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې په هغه ټاکلې نیټه چې د چنګاښ نوویشتمه ده ترسره کړي. په دې برخه کې بیا هم د ټولو خواوو همکارۍ ته موږ اړتیا لرو. همدا ډول نور هغه بنسټونه چې دوی هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاس ورکړي او د ټاکنو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت په خپل وخت ادا کړی. لاغوی خزم وغښتنه دغه د چدوې هم خپل مسولیت په خپل وخت سره ادا کړی. کچې ته حکومت دی، حکومت باید بودیجه په خپل وخت ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. امنیتي بنسټونه هم باید امنیت خوندي کړي تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کړي او زموږ هیوادوال هم د ټاکنو په ورځ باندې راووزي او د خپل خوښې نوماندان ته رای ورکړي.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب. کور ودان درنو اوریدونکو، دا و د حقیقت سده د دیونه خبرونه تر بیا د الله پامن.